آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده وای له نړۍ سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. د دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تطبیق قبولي.
د الله حدود نافذوما دی وای دا ولي کوي، ولي په ما حضر کې حدود نافذه، ولي رقم کوي، ولي لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړي چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړي چې ستاسو قانون احترام وکړي.
دا خصو انجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقوقو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خندونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شذو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لته روڅباندی دونی موکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولې دي، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه، اما په خپل څباندی نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملا هبت الله اخندزاده د هم ویل چې یو شمېر قوانین تدوین شوي دي او په نورو کار روان دي، اما د ټول شمول حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکي او محمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلی اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د پلان د باندې د ملا هبت الله اخندزاده په وینا کې کوم تک استاسو لپاره جالب؟
مننه شما سب تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب، هم سلامونه میکنه. ملا هبت الله اخندزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر بحث دا و چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تیر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسو استشهادي کړی او تاسو ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسو واک یاستئ اوس هم تاسو نه دا غوښتل کېږي چې تاسو همغسې چې په پخوا کې تاسو قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دښمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدنامی هغوی ته غاف ماتونکي ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هبت الله اخندزاده خبرې ونه کړې. دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګري مسله ده، په دغه بخش کې تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دایه موږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیرالمؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه چي دی دې برخه هیڅ خبرونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړه چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغه ټکو کې یو ټکی چې رسنۍ ورته تم شوې دي، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز دا څه خبره ده چې عادتا جن مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن جن جهاتونه له یو بل سره مخالفي، لکه څنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه چې د جنونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغه موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغه تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مهربانو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر هر څه مخه تاسو ښاغلی اتمر همکارانو ټول معزز افغانانو نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه کوچنی اختر له امله مبارکي وایم. تاسو د عبادت موقع بچه تر کومه چې د ښاغلی مولا حبت الله خونزاده د وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته رئیس وی چې رسنوی او عام خلکو سره هم د شریکه شو د خلکو په اوریدل وی، دغه واد د واز او د نصیحت وینا او ډیری برخی داسې وی چې پک څنګه چې نور علما کرام واز او نصیحت کوي او دا معمول وی په سترونو کې د دې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډیر مسایل واز او نصیحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کومه موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو، اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالی ته او د الله پر رسی تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري، چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قران هغه نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اطاعت ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي، په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغې ته منتظر دي، تګي دي که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړی هغې ته باید شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امرسانی خبره کېږي چې تر امرسانی پورې به بند وي،
یعنی
دغه امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلق زده کړو ته او نورو حق او حقوق ته لاسرسي ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب کستاسو نظر واخلم د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشو بیا ټینګار پی وشو، بیا هم دا سوال آیا دا د واز یو برخه وو کنه؟ ځینې خبرې شته ساس په باور.
سلامونه ولیکې، دا یو نوې پیغام نو کوم خبرې چې یو آدرس نه دی، یو استخباراتي کوډ نه، یو تاسو وګورئ دوه کال لږه درې کال کېږي چې یو د پاسپورت په ځای یو اکس خلکو ته ښیي او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چا نه دی لیدلی دا اوس په ایلګام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نموز وکړ، څوک د دې سیره نه دی لیدلی او درې کاله وشو چې ځان ته امیر المؤمنین وایي. د یو داسې یو آدرس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده، دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی
سوال داو چې آیا دا د خبرو کې چې دا د اختلافات او مسله یاد شوه، دا د طالبانو په صفوف کې کېدنه نه د اختلافات او مسله ده او کنه؟ هسې دا خبره یاد شوه.
وګورئ تاسو یو نور د مکه شهر عباس ستانګزای هم یو وینا درلودل چې ډیره تریخ خبره وکړه دغه امیر المؤمنین په دا ساده پیغامدا و چې ځان نه خی او خلکو سره نه کړي. دا لوی اختلاف ده، دا د ښځو او نجونو ته د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول دا یو لوی بل اختلاف ده. نور دغه د طالبانو مرز کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده، او یوازې طالبانو مرز کې نه، کومه ترهګرۍ ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده، لکه پی 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 او طالبان، لکه جیش محمد او طالبان، لکه القاعده او طالبان، دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات.
شیرزای صاحب وبخشئ، شیرزای صاحب وبخشئ، ساس خبرې قطع کوم. فکر نه کوئ چې دغه اختلافات تر اوسه پورې په دې سبان د دوه نیمو کلونو کې علني شوي نه دي؟ یعنی داسې دې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې سنگر سره ونیسي.
وګورئ که سنگر نه دي نیولې، په رسنۍ کې او په دوی په عمل کې وګورئ چې یو څه دوی یو تعامل ته نه دي رسېدلې، دوی یو نتیجې ته نه دي رسېدلې. دوی حکومت چې سرپرست ده، دا خپله یو لویه ستونزه ده. معلومه چې لویه ستونزه او لوی اختلافات دوی منځ کې شته، او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي، کله کله چې انفجارونه کېږي، دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انسانان دا چې موږ هم دغه دوی د اساس د امیر المؤمنین په نوم یا یو ځل بیا وویل چې تاسو وایئ هغه خپل انسانان بیرته آماده اوسئ او بیرته عمل اجرا کړئ. دوی مخکې همدغه انفجارونه شوي، همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په نږدې درې کاله کې صرف
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر صاحب، د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډیر ټکي تراشو چې دوی ویل چې لنړیوالو سره او یا لټولو هغو کسانو سره چې دوی سره مخالف دي تعامل ممکنه دی، البته دا شرط کې شو چې د دوی د اصولو پر رڼا کې. فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي؟
یقینا همداسې دی. ګورئ، دوی چې کوم خبره کوي، اول دوی په خپل خبره باندې نه پوهېږي، په دې معنا چې دوی غواړي څه شی. کله چې موږ وایو چې موږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کېږي. یعنې نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي، د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي. نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه، او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده، د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي، د داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي، د یو داس یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري، یو داس یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي داونی کی، نو بیا په هغه صورت کې موږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي. دا ډېر ساده خبره ده، څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوالو نه دي، دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي.
مننه اکبر صاحب. اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه، تاسو د افغانستان دننه یا افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي؟
ولې نه، په دغه روزي په وروستیو ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ښاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روزماتي مجلس برابر کړی او په یوه خوله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پیغام وکړ، خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازم شان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قرآن آغاز به اقرا شوی او وروسته نزولي آیات چې اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضویت لکم الاسلام دینا، او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر و الناس پورې وګورو. عظیم شان قرآن یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دي د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د زده کړو لارښوونه کوي، او دغه اقرا یوازې د نارینه او د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم الشان ته مراجعه کوو، د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یا دی حتما د احکام او چې په هغه کې مې یوازې د لمانځه او د عبادت او احکام نه دي، بلکې د معاملات او د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته، او د نور 600 یا 500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجار او د جماداتو د کائنات او د ژوند د نور امور او مسایلو په اړه دي. دواز د اوس کنه پاره چې قران عظیم شان کلا ازل خدای جل الله سنه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، موږ اوس پنه نازل کړی چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم غنو یا غربي علم غنو دا کاملا ندرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي، او علما کرام فرمایي چې جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قران کې دي خو د انسانانو ذهن ته لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پويږي. که په دغه حدیده اوس پر موږ فکر وکړو، نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوس پنه راواخسته وم تا کوله لورم ترې جوړ کړو ور باندې لاو کوو، یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیانو خلکو باندې اوس پنه تحقیقات
مننه انصاری صاحب. البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیاتو ته شاید حتی ضرورت هم نوی، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 6 دي سي په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین ده، او په نور نړۍ کې هم مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي.
ا آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخه کوي. آزادی په څپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځني څپه دوله شپښنوي اوري او دا پروگرام تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. اوریدونکو ته مخه کوي، مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروگرام ته
مننه. سلامونه کیلې ترامات او د ازادي رادیو اوریدونکو او د ترامې ملونو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خیر اوسې. زه مطلع پانیارم د هلمند ولایت نه اړیکې نیولې ده.
ښه راغلی.
لکه څنګه چې ملمنو ویل، موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه په یو اجماع سره ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به څه کوو؟ هغه غربي مفکوره او غربي فکریا به وژنو. دلته دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا نه مکتب خلاص کې نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکوو. هغه وخت به اجازه
وي. تاسو مطلب له او بخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره دا خو ډیر لوی باسه. غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونه ډیر زیاتی، یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا، یعنی ډیر زیات هیوادونه دي، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي، د افغانانو لپاره مکتب غواړي. هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکوره لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه. بل اوریدونکو ته مخکې کوو، اوسېب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شباکه محترمه، سلامونه تاسو ته. دا دوره د ټول تخمان چې په خپله تاسو کې جوړ ده ساتلم د هلمند ولایت څخه.
بس تل راته اتل وسې مهرباني.
مننه خدای پاک دې کار وکړه. د اختر مبارکې د تمام مېلمنو ته مان شباکه محترمه.
مننه.
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلامیه چې راغلی مثال د خبرې ټکی په ټکی وله. شباکه محترمه، خبره داسې ده چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې وله چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو. خدای دې اوریدونکو چې دا پښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی، هیڅ افغان هم نه دی ورسره جوړ. خبره ده چې د مثال د خبرې دغه پانتونو ته موږ خپل افغانان ضرورت لرو. د ویزه د ایلمند سره خبرې کوم، دا ستاسو په ایلمند کې وتا ساده په خلاص سره کسې په کم شونځي کې تا په کم دغه کې په کم تر ملتون کې تدوی دانی نسایي ولادي ډاکټران لري وتا تم د ایلمند وسیدون کې ځان تا وتا تر اف د پانتونو په دغه کې وګره په دغه کلینیکان کې وګره. دا چې زینا ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولادت کې خزن د ایلمند متم ایلمند خاص زړه د داس کلینیکونه شبرته محترمه د شونه چې د نسایي ولادي څنګه یو دا کړم نه پښې لرو. نو دا بار چې دلته زنانه مریض د پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویل چې زینا ډاکټر ته ویل په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی لطفاً ورته وایم چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویان یو خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شبرته محترمه هردا که څوک خپل راول اړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي سره هیڅ څوک نه جوړ دی نه افغان غواړي. خبره ده چې شبرته محترمه د شیخ صاحب حسن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونونو خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې او د مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبرته محترمه کدا چې اکثره دین کوي چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي غواړو.
اتلسب مکتوبونه یو خبره ده، غرب بل رقم بل خبره ده، غربي دیموکراسي بل خبره ده، حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي. او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه، یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګا کې یو امنیتي پېشرامن ستسي او د امنیتي قوا یو کوټه ورننوسي، باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې. دا تاسو دا اوس سبا حج ته زی او تاسو مور هم له تاسو سره وي، آیا په کار نه ده چې په دې وای میدان کې یو نارینه د دې پاسپورت ګوري ولي وشوونه ګوري؟ همداسته کنه ده، ډیر زیات موارد دي. د سنت یو مورید یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده. دغه دومره اسلامي هوادونه سړي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي مش پویښو. ډیر مننه اتل سب چې په خبرونه کې به برخه سره واخسته. شیرزه سب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره.
سبي سب زه خو ولې تاسو ته هم چې وګورئ چې موږ او تاسو سره دا پروګرام اوس لرو په یو داس یو شخص باندې موږ پروګرام نیولې ده چې د دې فزیکی موجودیت باندې موږ او تاسو نسته د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان هم نه لري. موږ د یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی اوس هم یو برنامه لرو. بله وګورئ، دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویخ میلیون ډالر احکارا کوي او نور داسې پته ډېرې پیسې مخلي. دوی در غرب نه هر سیر اخری خو خلق و تداس تبلیغات کرده لکه در سنجون و خونزه پیسا وی دا غربی فرهنگ ده تاس او گره غربی فرهنگ تا او گره تاس اخپل در غرب نه در اروپا نه دالر اخری امغا دالر امغا امکانات طول طول در اروپا خیرات در تاس اخپل حکومت داری که اخپل گروه چلی او خلق و تداس تبلیغ که چه دا مو خوانزه نپریدو شد دا اروپایی یا غربی فرهنگ دا گوره ما پرون یو چه سنم خبر اکلا پا افغانستان که دا اگه دیده لطف بزرکون که محصل اون یو کالیفاتی و چه اگه فارغ شید دیده سایی ولادی رشته که اگه تحصیل کرده دیره مایو سا و چه یو کالیفاتی و او دا طالبان ما بندی خوانزه دقیقه فکوتا دوی ما بندی بندکن دیره د تاسف خبر ده چې مون لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر لیلرو ګورې هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلتور څنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو لپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپل استخباراتي اهداف ته ورسي او خپل غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت شری دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربی ایوادونه کرده سوک زوره ای زغه وگره زغه ملت زغه خلی زغه خلی که یو لست کالا وروس در دوی مجبوره ده چه یو پاکستانی دکتر یو پاکستانی دکتر خیز دوارشی یا یو نارینه دوی کز تلاشی که یا تاس خبره چه دوی چه تلاشی پاسپورت یو نارینه او گوری دوی خپل کورانه دل تنشته دوی افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه سب دی حلاری شیرزه سب محترم تر ډیره په دې خبرونه کې باید په دې باندې خبري وکړو چې حلاره څه ده. که چیرته د حلاری تراشو پرته له شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پی وکړي، راوګرځي، هر څه کوي. لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپله وینا کې ویل چې له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاري صاحب که ستاسو نظر واخلم، له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو، لیکن که چېرته وار له مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي، فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسې که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسۍ ژانرونو اصولو او یا هم سیاسي دکتورین ته ځیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي، هر ډیالوګ په پای کې یو نتیجه لري. هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې ترې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د دیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم په رول کې وي او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي. نو هر هغه اړتیاوې چې د ولس وي، مشروع اړتیاوې وي، مشروع غوښتنې وي، خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات، هغه ضرورتونه او اړتیاوې پوره کړي او ارائه یې کړي.
معنا نه
دا 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 په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه دا پاتې شو نور نړیوال مسایل ډیپلوماسي نړیوال اړیکې اقتصادي علمي او کلتوري اړیکې په دې بحث کې دي چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابل ګټو او احترام په اساس
مننه ام سری صاحب البته ټول هیوادونه د خپل ګټو پرانا کې له نور هیوادونو سره روابط پالي اتمر صاحب یو بل موضوع چې د ملاحبۃ الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشو هغه دا ویل چې یو شمیر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی
بله نقصه ده زه دست فکر کنم چه مشکل خبرم دقیقه ده چه افغانستان و سیست قانون نلری کلا دقیقه خبلا طالبان دوهی چه منگ دزای شاه ده وقت قانون پلی کهو اقا باندم دوی عمل نکه یا اقا نراو دستا نور زین قوانین مختلف دورو که چه لیکل شوی دی و نافذ شوی دی اقا نهم دو استفاده نکه ی او په دغه تقریبا درې کلونو کې د خپل هم په دې نه دي توانېدلې چې یو اساسي قانون تدوین کړي اول دې کې دوه مشکل دي یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغه یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته یعنې زما مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې نشته دوی سره نشته هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي هغه کسان دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی هر اساسي قانون حتی د حضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي او هغه کمیسیونونه دي هغه حقوق پوهان دي او هغه اغه سه با تجربهش خاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل حتی د نور غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه مدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی
اتمر صاحب وبخشی اتمر صاحب محترم دلته خبره ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوي چې فرزن په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرزن عالی اساسي قانون وي لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشده د اساسي قانون په اساس باندې فرزن که رهبر سبا نه وو دا د طالبانو مشر نو څوک به د پچای باندې وخت تر لاسه کوي که سر اعظم نو څوک به صدر اعظم کیشي که نظام چپه شو جانشین به څوک وي دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي
بالکل هم دا څه ګوري کم دغه سی حوادثه وشي بیا څه کی یعنی دا سوال تاسو پیدا ده دا ټول ولسته پیدا ده دا سوال منتم ده چې یعنی که یو حادثه راشي ام دا اوس امیر ویل کنی د دې نائب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابی په کوم مبنا باندې دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی په شریعت کې خو داسې شی نشته که موږ خلفای راشدین هم وګورو هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی او خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي دا خبره نه ده شوې نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي همدغسې تاسې یوازې د رهبر په باورت کې دا خبره وکړئ همدغسې نور مسایل دي نور فقهي مسایل دي نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفسیر ته ضرورت لري او هغه سې مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي ابل اورس باب رسنه کی واورید په تلویزیونونه کې چې د تخ دوه کسانو چې هغه د عذاب و غړي و هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسې خدای نو دغه ډېر ظلم نه دی کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي، نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسې 50 کاله 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو تاسې درګرده لګیا یې دغه 2000-3000 بندیان په دغه اختر کې خوش شو، په کوم اساس، په کوم قانون، په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم شو او بیا ولې دوی خوش شو؟
مننه اتمر صاحب. شیرزه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د قانون تشه د دې باعث شوی هم ده چې ملګر ملتونه انتقاد وکړي، مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی، حداقل د ملګر ملتونو یو استازي دا خبره کوله چې باید دوی اصول له مخې باید دوی واکمنان شي. کابل تر اخلل کابل ونیو او حکومت دوام کوي. یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي، لنړیوالو سره به طالبان څه رقم تعامل کوي؟
دا تجربه ثابت کړه چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه ده. ګورې که افغانستان دا بلال متحد او دنیا وایي چې افغانستان قانون اساسي نشته یا قانون تدبیر نه یا به دلې رابنان وایي چې موږ اساسي قانون جوړو یا نور قوانین جوړو، که دوی اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي، خو همدغه دوی په فکر دوی په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده. یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بنی، هغه د افغانستان مشکلات نه حلی. زموږ هم ستونزه دا ده چې دا ډلې یو استخباراتي یو جنګي ډلې ده، هیڅ قانون ته پامبر نه ده. هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پامبر نه ده. موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی ده اقرا، نه دي ویلي ده چې ښځه یا نه، چې هغه ته پامل نه ده. دوی ویلي ده چې تعصب او برتریجوی په انسانانو په اسلام کې ده. دوی هغه د خدای قانون ته چې پابند نه ده، دغه نور مدني قوانین چې دوی جوړ کړي هغه به څنګه قانون وي؟ هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې دغه ډلې سره څنګه مبارزه وشي. تر څو چې دغه ډلې به وي، د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه نور هم زیاتېږي. که دوی قانون هم جوړ کړي یو طالباني قانون ده، یقین کوم چې نه هغه د پښتنو د اعتماد وړ ده، د قبول وړ به وي، یا د تاجکانو، یا د هزارګانو، یا د افغانستان د ټولو وګړو، یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وژغوري.
مننه شیرزه صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته مخه کوو. اوریدونکو را سره دی آزادۍ په څپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم کوئ.
مننه، سلامت خیر یوسې، مهرباني.
مننه کوم، زه هم لقمان قلمیار یم، ها هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
بس شو راغلی، مهرباني.
مننه کوم، دا چې خمو زمو ټکلې دا څومره چې ما فکر وکړلو، نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو، هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې. خو مهم څه شی دی همکار صاحب؟ مهم وړاندوینې دي کنه؟ دی وړاندوینو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم به ډیر څه ترسره شي، ځکه ډیر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینې اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل، خو دې نظریاتو سره په کتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دي هغه باید سرته ورسوو، داسې نه چې په خوله یو څه وایو او په عمل کې مو څه نه وي. نه، فکر مثبت پکار دی د ټولنې لپاره، په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان ستان دی ټولو خلکو لپاره، ځکه کچیرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي، نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري. خو دلته به شتون کم وي، ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یو خزینه ډاکټر وګوري، ځکه کار به یې د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون دی ډاکټر وي. نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته پښتنو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو، ځکه دا دې مکړو. دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو، یعنی وخت ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي، ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام دا امن دا امنیت ده، خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاري ده، یعنی د کار د نشتون له وجې ډېر خلک بې ځایه یعنی خپل کورونه پرېښویلې دي، نورو هیوادو ته سفر شوي دي، او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یوه یادونه کوم، هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو، یعنی دغه تعلیم تربیه چې ده یعنی هر څه په شوق سره ویل کېږي، خو که د ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي، یعنی په شوق سره درس ووایي. نو داسې نه کېږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کېږي او بې تعلیمه پاتې کېږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي. لومړی حق یې دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي، دویم حق یې دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده، یعنی دریم حق یې دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت یې همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خنډونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي، ځکه زمونږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله، مننه قرم یار صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، صرف څه پوک پروګرام دی، مهرباني
وکړئ.
د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اساق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاري د سیاسي چارو کتونکي او نثار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتي. انصاري صاحب، که تاسو ته راشو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړي، که دې ته راشو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شوله، او داسې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي، خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخه نیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي، هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي، هغه غږ به د ګوتو له منځه وځي او تر ډېره ورسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې وی ډیر عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده، کوم دنیا یې څه ولاړه نه ده، بلکې مارک زوکربر په نوم راغلی یو ځوان دغه زوړی خو او څه د پټ او داسې په تلګونه او زرګونه شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدای شي. که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدای شي، ځکه په هغه کې ویډیوګانې خپرېږي، په هغه کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغه سي ګوګل، دغه سي سرچ انجنونه، دغه سي نورې د شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګاند موضوع او د پروپاګاند جانونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي، او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم، او د خپلې داعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا انحد چې زه خلکو ته معرفي کوم د هغې په رڼا کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې مونږ په خپل خاتمه شي روان اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي، په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او کچيري موږ دایې یو لرو لکه خدای پاک په قران عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که موږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا زموږ په خدمت کې صحت منفي تاثیر کوي
مانه
ما غبر حق او هغه حق لار روانو بیا منفي تبلیغات زموږ په ګټه تپيږي او مثبت انعکاس کوي مثبت نتایج ورکوي
مننه انصاري صاحب اتمر صاحب که په دې برخه کې تاسو نظر واخلم فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده لیکن د خپل نظر تقویہ ممکن د حل لار وي
کوري تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري هم وګوري هم خپل خبرې وشي کولای دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر د پوهې د شریکولو په خاطر نن نړۍ دیشي ته ضرورت لري دا په دې معنا دی چې موږ دغه محدودیتونه راولو نو تاسو وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه زمان ودروي زمان نه ودریږي که هر څومره هر نوع فشار چې تاسو راولئ بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نشي دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي په تېر نظامونو کې زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل اخبارونه بند لیکن من به هم کتاب به من ترسیده هم اخبار به من ترسیده هم اغا رادیوگانه چه من گفته لاغه به ما وریدلی داده سمانا ورکهی چه تاسه وغاره چه چرسیان بند چرس بند که کلا که تاسه غاره چه چرسیان ده چرس همانه که دوی تا تبلیغو که دوی سرکینه دوی ستونزه واره دوی مشکلات حل که دوی غذایی رژیم تا توجه کنه آقا وقت هست که اولشه چه او طولنه چرسیانو نا پاک که پده نکیگی چه تاسه مثلا اجتماعی رسانه بنده وی تاسه راژیو بنده وی تاسه تلویزیون بنده وی چه او تاسه دست فکر که چه دا با غربی تبلیغاتی نه نره دست یو حالت که ده چه ده هر لاره نه که اولشه چه او تو که ده اوشی غفتن که آقا پیدا که خبر دای چې من په واسه دې چې دا کارونه اچینایي او متل دا وای په واسه چې تاسو نو په هیته کانسل کوي وبخې په واسه دې چې تاسو تیار ته کانسل کوي یو شمه روخانه کی کله چې شمه روخانه شو جهل تاریخ خپل لمنځه نو کوم دا کار نه کوم په واسه دې چې شما روخانه کو منگا گرزو پدیس پسی تمام راست چه تاریکی تا کنزلی کو تیاره تا کنزلی کو داز من مشکل نحل که من باید اول خدا چه اوسنی نڑی سر گام پا گام داز من پا گتا ده چه اوسنی نڑی سر من گام پا گام لانشو بل داغ زوانان ظلمیان چه جنیکیان چالکان د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی دا نسل کشی دی دا موږ یو نسل وژنو د دې دا کار ضرور نه ونته د دې په واسه موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې په خپل انتخاب کې دوی غلط نشي اوس دیموکراسی زمت مینم چه ده دره چلور زمان دوستان چه دوی پختنه و که چه دیموکراسی من نگواری یا امیر المومنین ویلی چه غرب دیموکراسی من نگواری زبا و یقین تاستیم چه دوی دیموکراسی پر مانا بادی نبیگی ده قصه تا پتکیگی کلا چه انوار سادات و جلسو دی مصر رئیس جمهور اگا قاتل و نیول شو قاتل قاضی تا مختود رول شو نو قاضی دینا پختنه و که چه تا ول انوار سادات واشه اخویلی چه انوار سادات سکولار نو قاضی دینا پختنه و که چه سکولار سبانه ده چه پت شو نپوی پیده چه ده یعنی قتل بکره بده نپویده چه سکولار سبانه
او دسته دسته مثالونه دیر ده ده مصر اتمر سه بابل مثالم ده وی نجیب محفوظ چه یو چه پا چاره و وحه بیا قاضی لیغن هم پشتنه کرده و دستی نجی محفوظ دی ولی و وحه و ایغه دی اسلام پا زد کتاب ناول چاپ کړی وای ناول څونه میشت تل وسره و امانه دل وسته دا مشکلات خوشته شرطه سب تاسو ته براشم څه فکر کوي چې د تبلیغاتو مسله یاد شول د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کی او دغه په ضد مبارزه وکړي آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې چې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخاوني ولشي لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویل دي چې فیسبوک به بندو او یا محدود وي
شبه سمون گره طالبان در خلال آقا ناول اعمال چلدی دوی در افساسی دلو بخاطر شرمی او ویر لدی چه دار دورم خلق قربانی خبر نشی او دی غوالی چه پا یو محدودیت خشونات او داغ بنزیزون رو لگه او لو سر دی مخونی رو خود دوی دوم رم لی پویی گی چه داده که ایدی و بیستم پیره خبر دا تکنولوژی اثر دا او دوی اعمال او کردار تا چه گور آقا در خلقیان یو وقت چه قانون لګولې وو چې خلکان چې کله روسان جو ته راتله خلکو ته به ویل چې بی بی سي ما اورې او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وژله او فلمونه ورنه دا کلکه دوی هماغه خلکیان وو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزه سب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پوري د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي یعنی حتی په دشتو کې حتی په شمال قطب کې حتی په جنوب قطب کې او ممکن د سټیلایټونو له لارې په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي کنن ول کی شي حل لار صدا
لو غره ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکنه ده کډری فیسبوک باندې ټلګرام دا یوټیوب دا ټویټر دا نو سل دا مجازی په فضا دا چې خلک دین استفاده کوي او وخت ته تاسو غي سروي خپل فرزات 50 کلمه کې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو بیا هم خلک د خپلو ځان لپاره وطن لپاره اهداف لپاره مبارزه کوي دا ناممکنه ده چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي حل لاره دا ده چې خلک پاسون دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې
شیرزه سبو بخشه خلک پاسی مطلب مو څه دی قیام وکي اسلحه را واخلي
ګوره یو خود اسلحه خبره خلک د جنگ نه ډیره خلاص شوی دا ډیره بده تجربه لري خو پاسول کیږي چې د جنگ نه پرته هم خلک پاسول نور هیوادونه مونږ ویدل دا چې خلک پاسول وکړه هغه جګړه نه و پاسول که هغه خپل حق نه پاره بکیگی مدنی پاسو رو که خلق که به اعتراضون او که مزایری او که او مشکل خبر دادا چه گوله ماما که وایت حرف می با قصدشو در افغانستان خلق طول به مسلمانان در پویگه چه خطبه لوستل یو چا پنوم چه اگه وو گوری زه وو گورم چه اما اگه فیزیکیش تون لری او
دا خو عادی خبره ده و شیرزای صاحب ډیر خلک دا وایي چې غواړو چې ملاحه بتوله وګورو حتی د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس ستانکزي وینا کې دې ته اشاره وه لیکن یا لیدلی یا نه لیدلی خو همدا شخص شته هملته په خندار کې وینا کړې ده په زرګونو کسانو راغلي وو هغوی خو شاید لیدلی وي هلته له نږدې هغه مسله مهمه شاید نه وي خصوصا په اوسني افغانستان کې لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې دا خپرونه وروستیو ته رسېدلې ده پلانډو کساسو نظر واخلم آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې له نړیوالو سره تعامل وکړي پلانډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان خا دنیا سره تعامل وکړي د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري تاسو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړي ده چې د واسیا میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم هدف کې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړلو ته تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري دوی هغه برنامه تطبیق کوي دوی نه پر اسمت پیژندل کیږي دوی نه قانون جوړه دوی نه دنیا سره تعامل کی یو توریستي دلی یو جنگی دلی
معنا نه شیر زای صاحب دی تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم آیا دې ته زمینه برابرې ده ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړی
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې
حکومت باید په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان خپل سیاسي دکتورین د کورنی سیاست دکتورین د بهرنی ډیپلوماسي او سیاست دکتورین امنیتی او دفاعي دکتورین او دغه سي اقتصادي سوداګري کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې راغلل کېدلی شي او د هغې له لارې په دولتونه نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني دغه یې تذکره وي دغه یې هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېر لنډو که ستاسو نظر واخلم، تعامل ممکن نه دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله وو. اوس د دې دوه نیم
مننه، بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو، له انصاری صاحب او لشتیرزی صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی هم. زحمت چی بر اجازه اخلم.